درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي راډیو خبرونه پیل شوې. نن سه شنبه ده، د مریض 1409 نیوی، د عقرب 1409 او د میلادي 2000 د نومبر 3. د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت ساروان د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د کابل پوهنتون د پرونی حمله په وړاندې د عکس العملونو، د امریکا د انتخاباتو او نور موضوعاتو تفصیل دراوړو. لومړی د دې سات خبرونه. پر کابل پوهنتون د پرونی حمله له کبله نن په افغانستان کې عمومي ویر اعلان شوی. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي ژربه د کندهار امنیتي وضعیت ښه شي، او ایراني رسنۍ وایي د خوزستان د ازادي غوښتونکو غورځنګ مشر نیول شوی. د خبرونو تفصیل. نن په ټول افغانستان کې د کابل پوهنتون د پرونی حمله په خاطر ملي ماتم اعلان شوی دی. ولسمشر اشرف غنی امر کړی چې د هیواد دننه پر دولتي ودانیو او بهر د افغانستان په ټولو ډیپلوماټیکو نمائندګیو دي د افغانستان بیرغ نیم ځوړند وي. ولسمشر غنی په هغه وینا کې چې پرون ماشام ارګ په خپلې پاڼه کې خبره کړه، پرونی برید یو بشری جنایت بللی او ویلی دی پر جماعتونو، تکیه خانو، علمی فرهنگی و اکادمیکو مرکزونو او په ټولګټو تاسیساتو بریدونه د بشریت ضد جنایت دی. ولسمشر زیاته کړه
د طالبانو په ګډون نورو ټولو تروریستي ډلو ته په وضاحت وایو چې د دغه ډول وحشتونو او بریدونو په کولو د دې عظیم ولس لوړې ارادې نشي کمزوري کولای.
طالبانو د برید غندلې او په هغه کې لاس لرل رد کړي دي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت مرستیال ویاندې معصومه جعفری ویلي چې د دې پیښې 22 مړي روغتونونو ته وربړل شوي دي. دغه برید مسؤلیت په افغانستان کې د اسلامي دولت دلې د خراسان څنګه یا داعش په غاړه اخیستی دي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد کندهار ته په سفر کې ویلي چې ټول به ژر د کندهار ولایت امنیتي وضعیت وویني چې خکیشي. په دې سفر کې له اسدالله خالد سره په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د غوښ ملاتړ ماموریت قومندان جنرال سکاټ میلر هم ملګری وو. دوی د دوشنبه په ورځ د کندهار د امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره د ولایت تللی وو. د کندهار په ارغنده او ژړی ولسوالیو کې له څو ورځو راهیسې د طالبانو پراخي حمله روانې دي. د کندهار د والي له دفتره یو پره شوی خبر پڼوي په دې ولایت کې میشتو افغان ځواکونو د دفاع سرپرست وزیر او په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندان ته ډاډ ورکړ چې طالبانو ته درنه مرجوب لاړولي او ژربه د دې ولایت له ناامنو سیمو څخه طالبانو وباسي. په بدخشان کې د پولیسو خپل منځي لفظي شخړه د یو سرتیری په وژل کېدو او څو نورو په ټپي کېدو تمامه شوې ده. د بدخشان د امنی قومندانۍ ویندوی ثناء الله روحانی رسنیو ته پاستولي صوتي پیغام کې ویلي چې دغه پیښه پرون ماښام د دې ولایت په لومړی امنیتي حوزه کې شوې ده.
بعد از مشاجره یک سرباز
یو سرتیری خپل همکار سره له داوا ورسته هغه په دزو وژني او د هوزې امر او د بلوک قومندان ټپيان کوي او خپل هم د پیښې لزایې تختی
فرار میکنه.
د روحاني په وینا د تورن کسته مندل لپاره هلي ځلی روان دي. د خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا په متحده ایالاتونو کې نن د ولسمشۍ انتخابات ترسره کیږي. په دې انتخاباتو کې ولسمشر ډونالد ترامپ د دیموکرات ګوند لکاندي جو بایدن سره مخامخ دی. په امریکا کې شاوخوا 240 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. تر اوسه 90 میلیونه امریکایانو مخکې تر مخکې آنلاین او د پوسټ لاري رای ورکړي دي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې اوري. د ایران د خوزستان د بلتون غشتون کې غورځنګ مشر نیول شوی دی. ایرانی رسنوی د دولتي تلویزیون د خبر په استناد ویلي چې حبیب اسواد چې په حبیب چعاب مشهور دی د تیر یک شنبه په ورځ په ترکیه کې نیول شوی او تهران ته سپارل شوی دی. د ډلې هم د خپل پخوانی مشر نیول کېدل تایید کړي او ویلي چې تهران هغه ورسته لدې يرغمل کړ چې نو موړی تیر یې چې ترکیه ته لاړ شي. د ایران د عربو دغه جلا غشتون کې غورځنګ چې یو وسلوال غورځنګ بلل کیږي د ایران په جنوب دیس کې د خوزستان په ولایت کې د جلا دولت تر مستقولو لپاره مبارزه کوي. دا ولایت چې اوسیدونکو عربان دي ډیر تیل لري. د ناګورنو قرهباغ د جلا غشتون کې سیمه پوزي چارواکي وایي چې د امریکا په مزګرتوب له ټینګ شوی اوربان سره سره د آذربایجان له ځواکونو سره په نښتو کې یو لسر تیری وشل شوی دی. د وشل شویو په هغه فهرست کې چې د پوز د رسنوي څنګه پرون دو شنبه خبر کړي د نګورنو قرهباغ د دفاعي ځواکونو د قمندانۍ مرستيال د ګروال آرتور سرکیسیان هم شامل دي. په دې سره د سپتمبر له 28 راهیسې چې پر دې لنجمنې سیمې د آذربایجان او په سیمه کې د ارمنی ټبرو چې د ارمنستان له ملاتړ برخمن دي جګړه پیل شوه، د نګورنو قرهباغ د ادارې د وژل شوی او پوزیانو شمیر 1,000 او ورسید. او د جرمنی په خپل هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو له زیاتېدو وروسته نوي محدودیتونه ولګول. د دوشنبه په ورځ جرمنی د نوي اقدامات په داسې حال کې اعلان کړ چې په ټوله اروپا کې د کورونا وایرس په پیښو کې د 10 میلیونه زیاتوالی پراتلو، نور اروپایي هیوادونو هم محدودیتونه زیات کړي دي. زمو شخل ازادي رادیو اوري. په کندهار کې د طالبانو د ورستۍ حمله له کبله سلګونه کورنۍ بے ځای شوې دي.
د افغانستان وحشي دښمن ته وایم چې بے غڅه نه پاتې کیږي.
ولسمشر غنی و چې د پرونی حمله په وړاندې خبرداري ورکاو. د غزنی لارو تیریدونکو مسافر وایي طالبان موبایلونه پلټي.
موبایل خلاص کې په زور را باندې کورنۍ اکسنه مولو دغه چې وکتل نو وار لوارې سکانو لغته لاندې راونی ولم.
په امریکا کې نن د ولسمشر انتخابات کیږي. دا انتخابات د افغانستان پر حالاتو څه اغیز لري؟ د دې نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې اورئ. را به شلومړی موضوع ته. د افغانستان حکومت پر کابل په هنتون د پرونی حمله له قربانیانو سره د خواخوږی لپاره نن ملي ماتم اعلان کړي. غنو چارواکو مؤسسو د بریډ یو جنگي جنایت بللای دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ملګرو ملتونو د امریکا حکومت اروپایي ټولنې ناتو او پاکستان دغه ډلیز حمله غندلې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی هم دا حمله یو لوی جنگي جنایت بللای او ویل دي چې لاملانو به غچ واخلي. تفصیل اجمل انورانی کوي.
په افغانستان کې پر یو لوی تحصیلي مرکز برید په افغانستان کې د نن او بهر پراخ برګون نه راپارولي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سه شنبه د ملي ماتم په توګه اعلان کړی او سپارښتنه یې کړې چې په هیواد کې د نن او بهر دی د افغانستان بیرغونه نیم ځوړند وي. جمهور رئیس والیانو او د بیلابیلو ولایتونو چارواکو ته سپارښتنه کړې چې پر کابل پانتون د دوشنبه د ورځې د حملې د قربانیانو په یاد د ویر مراسم جوړ کړي. جمهور رئیس غنی چې سموده خپل هم د کابل پانتون د رئیس په توګه کار کړي، تیر شپه ملت ته په وینا کې پر دغه تحصیلي بنسټ حمله یو لوی جنگي جنایت وباله او لاملانو یې دغه شخصو خبره وکړه.
د افغانستان وحشي دښمن ته وایم چې بے غڅه نه پاتې کیږي. زموږ د دغه معصوم شهیدانو او اولادونو د سپېڅلو وینو غڅ به خامخا او په څو چنده درنه واخیستل شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یو نامه د دې حملې د غندنې ترڅنګ ویلي پر خونځو او پانتونونو حمله په هیڅ وجه نشي توجیه کیدی. بلخوا په کابل کې د امریکا د سفارت شار زافیر راس ویلسن هم دغه حمله غندلې او پر خپل ټویټر کې لیکلي چې هغه څه چې افغانستان ورته اړتیا لري سوله ده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ویاند هم ویلي چې پرونی حمله یو کرک پارونکې تورېستي پیښه. دا هندستان صدر اعظم نریندرا مودی د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق او په پاکستان کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین هم پرونی حمله غندلې او یو تروریستي جنایت بللې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون مشر شهرزاد اکبر هم لازادي لري سره په خبرو کې پر تحصیلي او ملکی بنسټونو حملې یو جنگي جنایت وباله. قوانين
جنگ سرزدوازي
د جګړې قوانین ډیر څرګند دي. پر غیر نظامی سیمو قصدي حمله له جنگي جنایت سره برابر ده. دا د سخت اندېښنې وړ ده چې کلوي پیغام رسوي. هغه دا چې له بعد مرغه د افغانستان په جګړه کې هیڅ ځای خوندي نه دی. خلک نه په کورونو، نه پر لارو او نه هم په پوهنیزو او کاري چاپیریالونو کې امن دي.
د دوشنبه تر غرمې مخکې درې وسلوال د کابل پانتون انګړ ته ننوتل. پر محصلانو، استادانو او هر هغه چا یې ډزې وکړې چې په مخ خبر اخلل. د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالې ډلې د خراسان څانګې د دې برید مسؤلیت منلې. د عامه خبري اژان چې د دې ډلې تبلیغات خپروي ویلي د داعش دوه بریدګرو په دې برید کې برخه درلوده. وسلوالو طالبانو په دې برید کې خپل دخالت رد کړی او کرغیړن برید بللی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قرین د حمله د وسلوالو طالبانو کار وباله. کابل پانتون تر ول ضرورت محصلان او نګدی 900 استادان لري چې د ریپورتونو لمخې د حمله پر وخت نګدی 800 محصلان په پانتون کې وو. دا په تیرو لسو ورځو کې دویم وار دی چې د افغانستان پر یو ښوونیز بنسټ حمله کیږي. تر دې مخکې د کابل په دشتي برچی سیمه کې پر یو ښوونیز مرکز د عقرب پر دویمه برید کې څلیرش کسان وژل شوي وو. د هغې حملې مسؤلیت هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې منلی وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د جګړو او نامنویو له امله د کندهار د میوند او ارغنداب ولسوالیو څخه د کندهار ښار او ډنډ ولسوالۍ دشتو ته بې ځایه شوي کډوالي کورنۍ وای په سخت وضعیت کې ژوند کوي او د سرپناه په ګډون بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د کندهار د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایب د داخلي بې ځایه شویو کورنیو شمیر شاوخوا 2000 یادوي چې په وینا یې د 250 کورنۍ سره مرسته شوی او د 1.5 زر نورو بې ځایه شویو کورنیو سره به هم مرسته وشي. صادق رشتینی د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې هغه دشتې ته تللی چې سلګونو کورنیو د جګړې له ویرې هلته پناه وړې ده.
دا بیا ځای سوي کورنۍ چې شمیر شاوخوا 2000 ته رسیږي تازه د کندهار د میوند او ارغنداب ولسوالیو څخه د جګړو له ویرې ډنډ ولسوالۍ ته راکډوالي سوي. د مولادات په نوم یو بیا ځای سوي کډوال ازادي راډیو ته وویل چې د کور ټول توکي ورڅخه پاتې سوي او یوازې د غاړې په کالو کې راوتلي.
ټول شان پاتې سوي دي، د کور سامان ګرد پاتې سوي، په یو پټو کې په یو دونه کې خیمه کې کې راوتلي. بده څورو څورو کې شان میام ګرد پاتې سوي دي، در پدار ما دې مزان د بل په کبه ټکرانه کې مداده کې تزان رسولي دي. خاک پساره
دي کورنیو د یو غره د لمنی پرې ګو کې اړولي چې د تشاک ته وبو په شمول د ژوند لټولو لمړنیو اړتیاو به برخي دي. د حمید ګل کاکا په نوم یو بیا ځای سوي کډوال وای لنورستون سر خو به یو ډول مقاومت وکړي، خدا چې د خوړو څن لري نو لوږه ژوند ګواشي.
په پروند کې یو څوک راغلی دی دلته دونه کې وړه راستولې دي. موږ په دغه وړو پورې اریانو چې وسه په چا پورې و به شو څه په وکړو. دغه سړی ته نن سهار کې ما ویلې دي چې دغه راولاړ سه، دغه دلته یو وړه لیټه، دغه وړه ورکه، د مؤمنانو چې ورکه دا نور لویان خو به نه مري.
د عبدالحبیب په نوم یو بل کډوال چې جګړې په مخه کړې ازادي راډیو ته وویل د دوی لسمی به یو شمیر نوري کورنۍ هم د جګړې لویری بے ځای او دغه دشتونو ته پناه راوړي.
خدای څنګه حالت چې کورونه ګرځه پاتس مه د سر راغلې چې دا په غاړي کې دي، دغه کالی دي، یو یو ګډړې راخص دي، دا ګډړې ستل ته ځان راورسوي. نور کورونه شانه ګرځه پاتس وي دي مکمل په دغه حالت کې موږ راغلي. نو مې کورونه پات دي، هغه مر روان دي، دا کورونه د مخلوق په خپل ویني.
د کندهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب د داخلي بیا ځای سو کورونی شمیر شاوخوا 2000 یاد بيچي په وینا د 250 کورونی سره مرسته سوي او د 1500 نورو بیا ځای سو کورونی سره به هم مرسته وسی.
د 2500 شاوخوا کې داخلي بیا ځای سو ته د اندغه یاد ولسوالۍ او شیدونکو ته مرسته رسیدلې او تقریبا د 1500 شاوخوا کې نورې کورونی چې هم دا اوس دا سروي باندې زموږ موظف شوي ټیمونه کار کوي. امیدوار یو چې ژر تر ژره به د دوی د سروي پروسه هم بشپړ شي او هممهاله به دوی ته د دوی د اړتیا پر اساس باندې مرستې وشي.
د کندهار د کډوالو چارو رئیس د دې ولایت او ګاونډیو ولایتونو امنیتي وضعیت ته په کتو اټکل کوي چې شش کال شایي لزر کورنۍ له خپلو مینو بیا ځای سي.
که چیرې د کندهار په شاوخوا ولایتونو کې لکه روزګان، هلمند او همدارنګه د کندهار په یو شمېر ناامنو ولسوالیو کې امنیتي وضعیت همدغسې ادامه پیدا کړي، امنیتي تهدیدات ورسره لوړ شي، زموږ اټکل دا دی چې تر لس زرو پورې به داخلي بیجسوي کورنۍ شش کال یعنی کېدای شي موږ تر راتلونکې یوې میاشتې پورې د عمر کورنۍ بې ځای سوي ولرو.
د کډوالو چارو رئیس پر داسې مهال په راتلونکې یو میاشت کې په کندهار او ګاونډیو ولایتونو کې د لس زرو کورنۍ د بې ځای کېدو اټکل کوي چې شاید د سړې هوا په زیاتېدو سره د دغه کورنۍ ژوند چې ډېری سرپناه نه لري لا ستونزمن سي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
وس په نړیوالو مطبوعاتو ته وګورو چې د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. پر کابل پوهنتون پرونی حمله د نړۍ د غنو چاپیاو تصویري رسنیو پام ځانته ډیر اړولې ده.
موږ دلته یوازې د وی خبرونه تبصره راخلو چې بلومبرګ نوم بشي د خبرونه د هغو محصلانو عکسونه خبره کړي چې له کابل په هانتونه تختی تر دې یو بونه وړاندې د کابل په لویدیس کې پر کاوسر تعلیمي مرکز حمله شوې و چې لشتلشه 22 تنه پکې ووژل شول او اویا نور ژوبل شول. د بلومبرګ نشیل لیکنې سره سم په افغانستان کې د سولې لپاره د دولت او طالبانو له خبرو سره سره په دې هیواد کې تاوتریخوالی په زیاتېدو دی. بلومبرګ زیاتوي په دوحې کې خبرو په افغانستان کې د جګړو پر کمیدو هم هیڅ اغیز نه دی کړی. همدا اوس د افغانستان په ګڼو سیمو کې طالبان له دولتي ځواکونو سره په جګړو کې ښکیل دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د کابل کندهار پر لویه لار د طالبانو له لوري له موټر چلوونکو د پیسو اخیستو په اړه لیکنه خبره کړې ده. ورځپاڼه وایي په داسې حال کې چې امریکایي پوځیان له افغانستانه په وتلو دي، طالبان د دغه هیواد لویو لارو ته راوسي او له باري او نورو موټرو په غیر قانوني ډول د میلیونونو ډالرو معادل پیسې ټولوي. ورځپاڼه زیاتوي موټر چلوونکي او د لویو لارو مسافر شکایت کوي چې پولیس او نور امنیتي ځواکونه له خپلو پوستو نه راوځي او طالبان پریشي چې له خلکو پیسې اخلي. ورځپاڼې ته د هرات د سوداګرۍ د خونو مرستیال احمد سعید عاصمیان ویلي چې طالبان د هرات کابل په لویه لاره کې د ورځې د 1,55,000 او 1,95,000 ډالرو ترمنځ پیسې ټولوي. په سمنګان ولایت کې یو ولسوال عبدالیاقین احمدی بیا ویلي چې طالبان له موټرو څخه د دې لپاره پیسې ټولوي چې په شمالي ولایتونو کې خپل جګړه پرې تمویل کړي. د په باور طالبان د ورځې شاوخوا 26,000 ډالر له موټر چلوونکو اخلي. د نیویارک ټایمز د لیکنې پر اساس د دې لپاره چې د فبروري د 9 مینیټې د موافقې پر اساس امریکایي پوځیان پر طالبانو بریدونه نه کوي، دا ډله اوس له هوایي بریدونو نه بیریږي او بیغمه لویو لارو ته راوځي او پیسې ټولوي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په تبصره کې اشاره شوې و چې وسلوال طالبان په لویو لارو کې له خلکو خصوصا له موټر چلوونکو پیسې اخلي. غزنی ته له نورو ولایتونو څخه تلونکي مسافر بیا وایي وسلوال طالبان په لاره موبایلونه چک کوي او په کې د خلکو شخصي معلومات، کورنی عکسونه او ویډیوګانې ګوري او کله ناکله له ځان سره ثبتوي. طالبان بیا دا خبره ردوي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی څخه.
دا غزنی شهر د شهیدانو څلور لارې تر څنګ د افغانستان له جنوبي ولایتونو څخه دراغلو موټرانو تمځای دی. دلته له وجدي لارې راغلي ستړي مسافر له موټر کښته کیږي. دوی وجداو له خطر ډکه لار وهلې، څیرې ګردو وهلې او په سترګو کې ستړیا لورای معلومیږي. هغه لارې چې دوی پرې راتېر سوي ډېر کله د امنیتي او ټرافیکي پیښو شاهدي وي، خو دلته د رارسېدلو مسافرو په اندېښنو کې یو بله هم اضافه سوې ده. دوی وایي په لاره کې طالبانو په موبایل ټلیفونونو کې شخصي معلومات پلټل چې په کې د دوی کورنۍ عکسونه او ویډیوګانې هم د طالبانو لخوا کتل سوي دي. حمیدالله تازه له اوږدو سفره راستون سوی. هغه د غزنی په مقور ولسوالۍ کې د طالبانو د چک پوینټ کیسه کوي.
لکندار راکلم د لړمې شاو خاصمه کې زیود موټر ودرول د سوالې موټر نو د خلکو شخصي ډیټا مو کته کله چې ما ډیټا تراله موبایل خلاص کې په زور باندې نو الته څه اکسنه کورنۍ اکسنه مولو دغه چې وکتل نو وار لوارې په ما باندې حمله وکړه او سکانو لغته لاندې راونی ولم او موبایل هم رامات کړ.
د لوګر ولایت متی ولا هم د وسلوالو طالبانو پر چک پوینټ ور برابر سوی دی. نو موړی وای سیمنه ور معلومه ده خو د غزنی په مربوطاتو کې طالبانو ورڅخه موبایل واخیست او هر څه یې په کیسر تر نوکو قتل.
لکندار راتلم غزنی ته او لوګر کلم په دلارې کې طالبانو چک پوینټ درلود او په چک پوینټ کې ودرولو او تلاشي کو په تلاشي کې موبایل راڅخه واخیست، هغه ټول ډیټا او ټول سیستمونه یې وکتل.
دا یوازې حمید الله متی ولا نه دي چې موبایل نه په لار وسلوالو چک کړي، بلکې غزنی ته له نورو ولایتونو او ولسوالیو څخه راتلونکو مسافر هم وایي وسلوال طالبان پر لار موبایل نه چک کوي. دوی وایي وسلوال طالبان په موبایلونو کې د مسافرو شخصي حریم ته نه نوځي، کورنۍ عکسونه او ویډیوګانې ګوري. دغه مسافر وایي طالبان د عکسونو او ویډیوګانو لمندلو ورسته مسافر وهي او شکنجه کوي. دوی دا هم وایي کده دغه مسافرو په موبایلونو کې د سرتیرو عکسونه د وسلوالو ضد مواد او د دوی له نظریې چپ مواد پیدا کړي، هغه کسان له موټرو کښته کوي او له ځان سره بیایي. د غزنی محلي چارواکي هم وایي لڅ وخت وسلوال طالبان د خلکو موبایلونه او کمپیوټرونه ګوري. د غزنی د والی ویاند وحید الله جمعزاده
طالبان خو هم خلکو باندې لوی چپنان بند کړی وو، کله چې به ورسره ګر کړل ور ماتولې ممرګانې ور باندې خوړلې، خو اوس پر لوی لارو هم د خلکو موبایلونه چې کوي ډیټا یې ګوري، د خلکو شخصي حریم ته ننوځي، د کورنۍ عکسونو ترڅنګ که د سرتیر عکسونه پکې پیدا شي شکنجه کوي وهي حتی وژني هم.
خو وسلوال طالبان بیا دا خبره ردوي. د دغې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل وسلوال طالبان د استخباراتي معلوماتو پر اساس د ځینو مشخصو کسانو موبایلونه چک کوي، د عامو خلکو موبایلونه نه ګوري. تر دې وړاندې هم طالبانو د غزنی په ځینو ولسوالیو کې د سندرو په اورېدلو، سمارټ موبایلونو په ګرځولو، د ژیرو په خریلو، تیز رنګ او تنګ کالو په اغوستلو، د ټیټو پایڅو په ګرځېدلو او د ډولي ویښتانو په جوړولو بندیز لګولی و. د غزنی د اندړو د یک او ځینو نورو ولسوالیو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي وو طالبانو په جماعتونو کې په سپیکرونو کې اعلانونه کړي او دغه محدودیتونه یې ورباندې لګولي دي.
نن په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي. د ډیرو په باور دا انتخابات د افغانستان لپاره هم ډیر مهم دي. په دې انتخاباتو کې ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل دیموکرات سیال جو بایدن له سختې سیالۍ سره مخامخ دی. په امریکا کې د 240 میلیونو په شاوخوا کې کسان د رای ورکولو په شرایطو پوره دي. د دې موضوع تحصیل اجمل انوراندي کوي.
د امریکا د ولسمشۍ د دوو کاندیدانو ترمنځ د ټاکونکو سیالۍ ورس دواړه پر یو بل میاشتو میاشتو نیوکو وروسته نن د مبارزې اصلي ډګر ته سي. د کرونا د وبا سربېره به میلیونونه امریکایان رای ورکړي چې په پایله کې به د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د امریکا مشرتابه وټاکي. رسنۍ وایي چې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن او مرستیال یې کاملا هاریس به نن له خپلو ژوند شریکو سره په پنسلوانیا کې رای ورکړي. ولسمشر ترامپ بیا تیر شنبه په فلوریدا کې رای ورکړي ده. د امریکا د ولسمشۍ په انتخاباتو کې عموما د دې هیواد ایالتونه په درې کټګوریو ویشل کیږي. سره رنګي د جمهوری غوښتونکو ملاتړي، ابي د ډیموکراټانو ملاتړي او زیړ ټالوهونکي یا بدلودونکي ایالتونه وي. همدا زیړ بدلودونکي ایالتونه ډیر کله د امریکا د ولسمشر برخلیک ټاکي. سکل فلوریدا، میشیګن، اوهایو، جورجیا او اریزونا د ټیکزاس ترڅنګ د ګټونکو کاندید لپاره برخلیک ټاکونکي دي. د امریکا د ولسمشۍ په سګنو انتخاباتو کې شاوخوا 240 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. امریکایي رسنۍ وایي چې له دوی څخه به سلو کې 15 په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د دوشنبه تر ورځې پورې نږدې 90 میلیونه امریکایانو د خپل خوښ کاندید ته تر وخت مخکې رای ورکړي وي. دا شمیر د 2014 کال په انتخاباتو کې د ټولو رای ورکونکو له درې برخو څخه دوه برابر دی. په عمومي توګه په هغه انتخاباتو کې 115 میلیونه وګړو رای کارولې وي. د امریکا غږ د ریپورت په اساس پر رای ورکونکو کې یوازې 15 میلیونه هغه کسان شامل دي چې په تیرو څلورو کلونو کې 13 کلن شوي او د رای ورکولو په شرایطو پوره شوي. په امریکا کې د 1994 میلادي کال راهیسې تر اوسه د امریکا ولسمشران پرله پسې دوه دورې په واک کې پاتې شوي. یوازې د جورج دبليو بوش پلار جورج ایچ دبليو بوش د 1994 میلادي کال په انتخاباتو کې د څلور کلنې دورې له پوره کولو وروسته د بل کلینټن په وړاندې ماتې وخوړه. اوس معتبرې امریکایي رسنۍ د ولسمشر ترامپ د محبوبیت د کمیدو خبر ورکوي. دې رسنیو په 2014 میلادي کال کې وړاندوینه وکړې وه چې د هیلری کلینټن ملاتړ تر ترامپ زیات دی، خو په انتخاباتو کې کلینټن ماتې وخوړه. نن د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره په یو وخت امریکایان د دې هیواد د سنا غړو ته هم رای ورکوي چې د شپږو راتلونکو کلونو لپاره به ټاکل کیږي.
مخکې مو وویل چې د ډیرو په نظر دا انتخابات د افغانستان لپاره هم ډیر مهم دي. د امریکا د ولسمشۍ په انتخاباتو پایلې باندې د افغانستان پر حالاتو تاخیر ولري. یو شمیر څارونکي په دې باور دي چې د ترامپ سیال جو بایدن چې په خپلو بهرنیو تګلارو کې په ډیرو برخو کې له ترامپ سره مخالف دی، له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې هم نظر دی. احمد شبر په دې اړه راپور لري.
د امریکا د 2014 کال د ولسمشۍ د انتخاباتو پر مهال ترامپ بیا بیا پر پخوانی ادارې انتقاد کړی وو چې په داسې لری جګړو کې امریکا شکیله کړې ده چې لګښت هم زیات دی. دا مسله لا هم د دې کال په انتخاباتو کې مهمه ده او یو شمېر کلیدي ایالتونو کې چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ به سیالي سره نشتی وي په زرګونو رایې برخلیک ټاکي. چارلس کاخ خپلواک انسټیټیوټ د جولای په وروستیو کې له 2000 امریکایانو نظر پوښتنه وکړه. د دوی له څلورو درېمې برخې د دې ملاتړ وکړ چې امریکایي ځواکونه له افغانستان بیرته امریکا ته ستانه شي. د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې څېړونکی اندرو کورټسمن چې د امریکا په دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو کې سلاکار هم پاتې شوی دی، ازادي راډیو ته وویل د سولې دا خبرې له هیلو ډکې نه دي او فکر کوم چې دا ښکاره ده چې ولسمشر یوازې دا غواړي چې له افغانستان نه ووځي. کورټسمن زیاته کړه پرته له دې چې تاسو باور وکړي افغانستان د ترهګرو له لوري تر بل هر هیواد چې ورته تحریکونه پکې شته او امریکا ته له ستراتیژیک پلوه د اهمیت وړ هم نه دي، ته سخت ګواښ لاندې دی. د واټیکن سپنوم د سیاسي چارو کتونکو وایي په فبروري کې له طالبانو سره د ټرمپ تړون د دې جګړې د درېدو په لور یو ګام دی، خو په کابل کې ډېر دې ته د خیانت په سترګه ګوري. واټیکن سیاتوي اوس د ولسمشر غني یو شمېر سلاکاران هیله مندي چې د نومبر په انتخاباتو کې بایډن بریالی شي تر څو د دې تړون د تطبیق مخه ونیسي، خو د بایډن تیری تبصرې د دې نظر ملاتړ نه کوي. د بارک اوباما د واکمنۍ په وخت بایډن له دې سره سخت مخالفت وکړ چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمېر زیات شي. د په ډسمبر کې د ډیموکراتانو په یو غونډه کې وویل که ولسمشر شي لومړی ګام به دا وي چې محارب ځواکونه به امریکا ته ستانه کړي او له طالبانو سره به مذاکرات پیل کړي. د سپتمبر په لسمه د امریکا له پوځي رسنۍ سټارز اینڈ سټرایپس سره جو بایډن د خبرو پر مهال څرګنده کړه چې دی غواړي په افغانستان کې له 1.5 تر 2000 پولیسانګړي سرتیري وساتي. خو د کارنګي په نوم د سولې د نړیوال انسټیټیوټ غړی جارنټ بلانک چې د بارک اوباما په اداره کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ته ځانګړي استازي مرستیال وو، د افغانستان په مسله کې د ټرمپ او بایډن په تګلارې کې ورته والی نه ویلي. بلانک وایي نوی ولسمشر باید د 2020 کال د می په میاشت کې یو ارزونه وکړي د هغه وخت چې د تړون لمخه روسي امریکایي سرتیری له افغانستانه وسی.
دا هم د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سره کې نن په ټول افغانستان کې د کابل په هنتون د پرونی حمله په خاطر ملي ماتم اعلان شوی دی. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسد الله خالد کندهار ته په سفر کې ویلي چې ژربه د دې ولایت ناامني ختمه شي. د ایران د خوزستان د ازادي غوښتونکو غورزنګ مشر په ترکیه کې لنیول کېدو وروسته ایران ته انتقال شوی دی. د نګورنو قرهباغ د جلا غوښتونکو سیمې پوځي چارواکي وایي چې د امریکا په مزګرتوب له اوربان سره سره د آذربایجان له ځواکونو سره په نښتو کې یو له سرتیري وژل شوی دی او د جرمني په خپل هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو له زیاتېدو وروسته نوي محدودیتونه لګولې دي.
دا ژوند رنگونه
منم حمید الله تخلصانگزی د اکسپورت کتابتون مسولم.
کتابونه خپل چاپوي نوري درته چاپوي راوړي
خپل هم چاپو لاور نام راځي دلته خار نام راځي مختلف اړخونه لري معلوماتي دي ادبي دي د اکسپورت تخويتي مزامین شته پکې خزيات او غټ پوکس مو په دغه تخويتي مزامین باندې ده.
دا خو بیا خرڅوي نو بیا کتاب لورنځای شو
مګم کتاب لورنځای ور باندې کی
تا کوم مخ کتاب چې کتاب تون ده
کتاب لورنځای پلی کړی و
یعنی استاس سرکار له خوانځي سره ده
له خصوصي خوانځي سره ډیره کار له وی سره ده.
څنګه دا کورونا خو بس تاسو کاروبار تاثیر نه وی کړی
تیر شپږ میاشتې خو خوندو کړ د سی خراب کړو سی کړی هم راغلی قرنټین خو کلا کو نو سیم کرېدر باندې راځي او کار نه خوند ډیر بد وی او په موږ باندې ډیر بد تاثیر کړی الحمدلله اوس مزان ورنه بچ کړی
اوس خو بیرته خوانځي پیل شوی دی نو بیا بس تاسو کار سور نیولای وی
الحمدلله اوس موږ کار ډیر شوی خدای ناراضي او ان شاء الله د چا په اصطلاح خلو لاس مچلیږي چاته پکې محتاج نه یو پم دی هلی چې مخته پکې ولاړ سو.
دومره وخت تاسو دا کار کړی کتابونه خرڅوي د خو پر تل اوس کتابونه ډیر خرڅيږي کنه مخ کې
ولا د خلکو علاقه به خزي زیات سوی یو کورسونه زیات سوی یو د خلکو علاقه زیات سوی د تعلیم سره ماشومان خوانځوي ته لګلی خوانځوي ته تللی بل اخر غو دول سم تر رسیدلی پانتون تر رسیدلی نو د پم دغه تسلسل کې د خلکو علاقه د پخوا په شان باندې ان شاء الله به خزي زیات ده.
مننه خوشاله
اوسه ډیر مننه مهربانه خوشاله اوسه.
لتاسو اوریدونکو هم مننه چې ازادي راډیو اوري. اوس بل خبري مجله لرو چې سلطان محمد سروري وړاندې کوي.
سروان